The Washington DC na The Voice of America di ba radio de
ستړي مسې وایس اف امریکا جو ودا د شنبې خالي ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې وړم بینټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماخستن 8 بجې دی. افغانستان کې ونی می او د واشنگټن ډي سي کې دروځي 12 بجې سوي دی. وایس اف امریکا دی وایي واسه د خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو ځکل کوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاست وی یو سره ملګری اوسې. یو واسه د خبري خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی.
پاکستان وای د افغانستان ننګرهار ولایت والی د لاس وهنې له عمله په دغه ولایت کې خپل قونسلګری تړلې ده. تلونکو افغان کډوال وای جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری تړلو زیاتې اغیزې به په عامو افغانانو او سوداګرو وي.
روزانه په دې کې په لکاو روپۍ ښکته پورته کېږي د ویزې په پروسه کې. دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسي. هغو وهل کېږي، هغو ټکول کېږي، هغه له پښو لاندې کېږي. موږ به هېڅکله د کونسلګرۍ په داخلي امورو کې مداخله ونه کړو.
دا د ننګرهار والی حیات الله حیات تورونه وو چې د پاکستان په قونسلګرۍ په تړلو په حق لګولو خو د پاکستان د عمل مخه ته نه درغلی چې د وخت کې مونږ تاسو ته نیخ پنیغه واورو.
په شمالي وزیرستان کې یو بل تن په دفي وژنو کې وژل شوی دی. په څلورو میاشتو کې د دفي وژنو دا دروسته ما پیښه ده.
جنرال باجوا صاحب او عمران خان وزیر اعظم د نن سبا او عوام د مطمئن کو 23 تقریبا پلس ټارګټ کیلینګ شوی دی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په 14 اکتوبر کې دونکو د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی په خاله شو سوکو بیا انتخاباتو کې با په بهر ملکونو کې ژوند کوونکي پاکستانیان د انټرنیټ تلاره رائے ورکول شي. د انتخاباتو د کمیشن بیان ندیم قاسم وای
اور چې کوم ورځ باندې الیکشن دی، مطلب 14 اکتوبر په دې باندې د سحر 8 بجې نواخنه تر ماخام 5 بجې پورې ده. په دې دوران کې په دې منځره د انلاین سیستم باندې استعمال کې د خپل ووټ
او وسته خبرونو تفصيلات.
پاکستان وای د افغانستان ننګرهار ولایت والی د لاس وهنې له عملی په دغه ولایت کې خپل قونسلګری تړلې ده. کابل کې د پاکستان سفارتخانه پرون د جمعې پرس په یو بیان کې تور لګولې چې د ننګرهار والی د قونسلګری په چارو کې لاس وهنې کوي، ځکه یې د جلال آباد قونسلګری تړلو فیصله کړې ده. اخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات تور لګولې ده چې د قونسلګری مختبه د خلکو نه د پاکستان ویزې لګولو په سر به ډېر شرطونه اخیستل کېدل، خو نوموړي د دې کم ثبوتونه نه دي ورکړي. سلونکي او افغان کډوال وای په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د تړلونه زیاتې اغیزې به په عامو افغانانو او سوداګرو وي، ځکه چې د پاکستان سره د افغانستان د خلکو زیات تګ راتګ د تورخم د لارې کېږي او دا خلک په بیزو باندې پاکستان ته سفر کوي.
په شمالي وزیرستان کې تیره شپه یو بل تن د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. په څلورو میاشتو کې دا د فی وژلو دا دروسته ما پیښه ده. د چارواکو په وینا د پیښې مقدمه درج کړل شوې ده، خو د وژل شوی تن کورنۍ په پیښه کې څوک نه دی تورن کړی او ویلې دی چې د چا سره کومه شخصي دښمني هم نه لرله. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په وزیرستان کې د نورو غوښتنو ترڅنګ یو غوښتنه دا هم کوي چې په علاقه کې د دفي وژنو روانه لړۍ دی ودروي سي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په 14 اکتوبر کې دونکو د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی په خالي شو سوکو بیا انتخاباتو کې به په بهر ملکونو کې ژوند کوونکي پاکستانیان د انټرنیټ تلارې رائے ورکول شي. د انتخاباتو کمیشن بیان ندیم قاسم ویلي په بهر ملکونو کې پاکستانیان د اګست د 1 نیټې نه تر د سپتمبر 15 نیټې پورې په ضمني انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره ځان رجستر کول شي. نور حال په اسلام آباد نادری بریډیو خبریاله رابعه پیر راکبی.
په بهرني هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو د رجستریشن عمل د نن څخه شروع کړی سوی دی. د دغه رجستریشن عمل به د رواني میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام لري. د الیکشن کمیشن د جاري سوي بیان تر مخه د ووټ استعمالولو لپاره به په بهرني هیوادونو کې اوسیدونکو هغه ووټرز چې نمونه یا د وړاندې څخه انتخابي فهرستونو کې موجود وي خپل ووټونه درج کولای شي. بهرني اوسیدونکو پاکستانیان به خپل نوم د الیکشن کمیشن څخه جوړ کړی سوی ویب سایټ www.overseasvoting.gov.pk باندې رجسٹر کولای شئ. د ځان رجسٹر کولو د لپاره به شناختی کارت یا نایکوب کارت، ریډیبل پاسپورت او ایمیل پته ضروري وي. اوورسیز پاکستانیانو ته ځان رجسٹر کولو وروسته به الیکشن کمیشن لاړخه پر ایمیل یو کوپن کوډ لیږل کیږي چې په ذریعہ به د اکتوبر په 14 نیټه دوی دغه نظام ته ننوتلی سي، او هم په دغه ورځ به د پاکستاني وخت تر مخه سهار د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې آنلاین خپل ووټ اچولی سي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړی وار شزینه قاضي جسټس سیدا طاهره صفدر د بلوچستان ستري محکمې مشره قاضي جوړه شوه. د جسټس طاهره صفدر نن د خالی شنبه په ورځ د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزي د گورنر په ماڼۍ کې په یو دستوره کې سوګن واخیستو. هغه لومړی شزینه قاضي و چې په بلوچستان صوبه کې د سیول جج په څوکۍ ناسته وه او نن د ستري محکمې مشره شوه. سیدا طاهره صفدر د پخواني فوزي امیر پرویز مشرف په ضد غداري د قضیې په دنه کې د درې کسيزه قاضيانو د ټلې غړې هم وا. په دې اړه نور تفصيلات په یو راپور کې لرو.
د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د لومړی شزینه قاضي د چې ټاکل کېږي د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي په کوټه کې د گورنر په کول کې د قاضي طاهره صفدر زخه لوړه واخصله. طاهره صفدر د بلوچستان د عالی محکمې 19 قاضي کوزات چې په 1950 کې د اکتوبر پر 15 باندې په کوټه ښار کې د بشري حقوقو فعال غړي د وکیلانو د اتحادیې مهم مشر د امتیاز حسین باکری په کور کې زیږیدلې ده. د لومړي زده کړې د کوټې د کنټونمنت بورډ پبلک سکول او بیا د ګورمنټ کارز ډیگری کالج زخه د بی ای امتحان پاس کړی. لدی ورسته بیا د بلوچستان پونتون زخه د اردو ادبیاتو په درجه کې د ماستر ډیگری زخه فارغ شوه. په 1980 میلادي کال کې هغه د قانون سند هم ترلاسه کړی. په 1982 کې د اپریل پر 28 نیټه باندې په لومړي ځل باندې د سیول عدالت قاضي وګمارل شوله، او بیا په 1988 کې د جون پر 19 باندې د سیول عدالت مشر قاضي وټاکل شوه.
The Washington DC na Da the Voice of America diwa khbarawana da
امریکای ولستن د پایتخت واشنگتن ڈی سی په نېشنل کتیډرل چرچ کې د اریزونا په حق رسیدلی سېنیټر جان مکین ته د جنازې پر سماد کې د عقیدت پرځمن وړاندې کوي چې پکې دوه پخوانی صدران جار ډبلیو بوش او باراک اوباما به درموړي په یاد کې بناګانې کوي. د ویتنام جنگ هیرو د کال 2008 صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار جان مکین په یاد کې روانه د سوره کې درموړي په زرګونو خپلوان، دوستان، پخوانی صدران، د کانګرس غړي او امریکایي چارواکي برخه اخلي. امریکای صدر ډانل ترامپ په نننۍ د سوره کې برخه نه اخلي. جان مکین د مرګ وړاندې وصیت کړو چې د هغه د جنازې پر سماتو کې به ډانل ترامپ ته بلنه نه ورکړل کیږي. جان مکین تیر هفته د مزغو د کینسر ناروغۍ له امله د یو اتیا کالو په عمر کې په حق رسیدلی.
امریکا د فلسطین د کډوالو لپاره ادارې UNRWA ته مالی مرستې ځنډولې دي. امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ په فلسطین کې د کډوالو د فلاح او بهبود لپاره کارکوونکي ادارې د لسیزو راهیسې مرستې وځنډولې او وایي چې دا اداره د اعتبار وړ نه ده. د دې ادارې ویاند وایي د ادارې دا نیوکې ردوي چې UNRWA سکولونه، د صحت سنټرې او بیړني حالت لپاره پروګرامونه د اعتماد وړ نه دي، او زیاته یې کړه چې نړیوال وال بینک د یادې ادارې تر انتظام لاندې سکولونه سیستم شاګرځولې. ملګرو ملتونو د غزا په پټۍ، اردن، شام، لبنان، لیبیا کې میشت فلسطینانو ته د صحت، تعلیم او ژوند اسانتیاوې ورکولې. د ادارې وایي چې تر 50 لک زیات فلسطینی کډوالو ته مرستې ورکولې.
د امریکای صدر ډانل ترامپ وایي هغه د ګاونډي هیواد مکسیکو سره په درې میاشتو کې دننه د تجارتي تړون لاسلیک کولو پلان لري. نموړي دا خبرې د جمعې پر ورځ په داسې حال کړي چې د بل ګاونډي ملک کینیډا سره د شمالي امریکې آزاد تجارت تړون بیا تازه کولو په سر خبرو اترو کې په فوري توګه کوم تړون نه دی شوی. امریکا، کینیډا او مکسیکو د یو بل سره د کال په سر د یو کرب ډالرو تجارت کوي. او د یوکراین نه جدا کړی شوی خپل سره ډونیتسک جمهوریت روس په لبا جوړې غوښتونکو مشر الکساندر زخارچنکو د جمعې پر ورځ د ډونیتسک مرکزی بازار په یو چای خانه کې شبي بمچاودنه کې بجله شوه دي. د دونیتسک سرکاری میډیا څنګه د زخار چنکو د وژنې پخلی کړی دی او دا یو ترهګر حمله بللې ده. په دغه چاودنه کې یو باغی حکومتي چارواکی ژوبل شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان وایي د افغانستان ننګرهار ولایت والی د لاسوهنې له امله په دغه ولایت کې خپل قونسلګری تړلې ده. پاکستان دا د سفارتي چارو کې لاسوهنه بللې ده، خو د ننګرهار والی حیات الله حیات دغه تورونه رد کړې دي. نور حال پیدا افغانستان د ډیو ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
د هیواد ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان حکومت له دې عمل خپل کنسلګری وتړله چې ګواکې د ننګرهار گورنر د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت په خبرپاڼه کې چې د جمعې په ورځ پر شو ویلې تر هغه چې کنسلګری د امنیت د ټینګښت په تړاو د پاکستان سفارت ډاډ نه وي ترلاسه کړی، کنسلګری به په ننګرهار کې تړلې وي. په بیان کې ویل شوی د ننګرهار گورنر حیات الله حیات د پاکستان د کنسلګری په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او د نوموړي دا اقدام د 1903 میلادي کال د سفارتي اړیکو په تړاو د هیوادونو ترمن د شوي هوکړې څخه سرغړونه ده. په بیان کې د پاکستان سفارت افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه شوې چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری د ژغورلو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه د پاکستان د سفارت د دې غوښتنو په تړاو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار ولی پر وړاندې خبرګون څرګند کړ. د ننګرهار ولی حیات الله حیات ویلی په ننګرهار کې د پاکستان د کنسلګری له چارو خوښ نه دی او د ملي او نړیوالو ډیپلوماتیکو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره افغان حکومت د دې حق لري چې له کنسلګری د باندې د ویزو د ترلاسه کېدو پر مهال د فساد مخه ونیسي، د مراجعینو بې نظمي د سهولتونو په رامنځته کولو سره ختمه کړي. حیات د پاکستان سفارت لخوا لګیدلي تورونه رد کړل او ویل د کنسلګری په چارو کې لاس وهنه یې نه ده کړې او نه هم به چاته د دې اجازه ورکړي چې په وینا یې د کنسلګرۍ مخې ته د فساد او رشوت اخیستلو لپاره زمینه برابره کړي.
پاکستان د کنسلګرۍ دلته په جلال آباد کې د کارونو نه خوښ نه یو. روزانه په دې کې په لکهاو روپۍ ښکته پورته کېږي د ویزې په پروسه کې. متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسي، هغو وهل کېږي، هغو ټکول کېږي، هغه له پښو لاندې کېږي. موږ به هېڅکله د کنسلګرۍ په داخلي امورو کې مداخله ونه کړو، ولې هېچا ته به د دې اجازه هم ور نه کړو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د افغانانو په عزت باندې لوبې وکړي او یا هلته د رشوت دپاره زمینه مساعده.
د ننګرهار ولی زیاته کړه د ویزو په ترلاسه کېدو کې د فساد او همداراز د کنسلګرۍ مخې ته د خلکو د بې نظمیو مخنیوي لپاره هڅې پیل شوې او د پاکستان سفارت هم د همدې پیل شوو هڅو په غبرګون کې خپله کنسلګرۍ وتړله.
دا خو واضح ده، کله چې موږ اقدام کوو او غواړو د کنسلګرۍ د باندې د فساد مخه ونیسو بیا ولې دو په مقابل کې غبرګون ښیي؟ خو د دې نه معلومیږي چې یو نوی نه یو نوه د باندې فساد دننه سره تړلی ده. که دو په دې باندې کنسلګري تړي چې مثلا د فساد مخه نیول کېږي او یا موږ خپله حقه حقوقونه دفاع کوو د باندې چې د دو مسؤلیت هلته نه ده، نو موږ هم زه فکر کوم دې ته ډېر لیواله نه یو چې د دو کنسلګري دې خلاصه شي، ځکه موږ ته د افغانانو ابرو عزت د هر څه نه لوړ ده.
په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری وروسته له هغې وتړل شوه چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار ولی د کنسلګری مخې ته ورغلی و او له خبریالانو سره یې په خبرو کې ژمنه وکړه چې د دې ادارې مخې ته روانې بې نظمۍ او فساد ورته د زغملو وړ نه دی، پر ضد به یې جدي مبارزه کوي. وروسته د ننګرهار ولی له ژمنې سره سم د ولایت میلمستون یوه ودنۍ هم کنسلګری ته د ویزې د ترلاسه کوونکو مراجعینو په واک کې ورکړل شوه تر څو د خلکو د زیات رش او ګډوډیو مخه ونیسي. ونیول شي. یاد دی وی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د پاکستان کلدارو د چلن پر ځای د افغانیو د کارولو مبارزه هم پیل شوې او سیمه ایزو چارواکو او مدني ټولنو لخوا د ننګرهار میشتو ولسونو او د سوداګرو څخه غوښتنه وشوه چې په خپله راکړه ورکړه کې افغان پیسې وکاروي او د پاکستانیو پر سوله کارولو ډډه وکړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس آف امریکا د ودا یو ساته خبری خبرونه لیدوام لري. په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری د تړلو په اړه تاسو راپور واورئ. هم څېړونکو وایي چې د افغان کډوال په جلال آباد کې د پاکستان د کونسلګری تړلو څخه به زیات اغیز په عام افغانانو او سوداګرو وي، ځکه چې پاکستان سره د افغانستان د خلکو زیات تګ راتګ د تورخم د لارې کېږي او دا خلک په ویزو پاکستان ته راځي. په دې اړه تفصیلات تاسو ته د ډیوه خبریال ارشد مومند په راپور کې لرو.
سیړونکو او افغان کډوال وای په جلال آباد کې د پاکستان د کونسلګری د تړلو څخه زیات اغیزې به په عامو افغانانو او سوداګرو وي، ځکه چې د پاکستان سره د افغانستان د خلکو زیات تګ راتګ د تورخم د لارې کیږي او دا خلک په ویزو پاکستان ته راځي. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه پرون د جمعې په ورځ یو بیان کې تور لګولې چې د ننګرهار والی د کونسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي، ځکه د جلال آباد کونسلګری تړي. سیړونکو خبريال طاهر خان وایي د کونسلګری د تړلو تر ټولو زیات اغیزې به په عامو افغانانو وي، ځکه چې د جلال آباد په کونسلګری کې په یو ورځ په زرګونو ویزې افغانانو ته ورکول کیږي، چې پکې عام خلک، ناروغان، زده کوونکي او کاروباري خلک پاکستان ته راځي. نوموړي زیاته کړه د هغه په نظر داسې نه ښکاري چې دا به د دواړو هیوادونو په سفارتي چارو ډېرې اغېزې ولري.
لکه او خود افغانستان د حکومت هم سیبواري جوړي چې پاکستان دا کار نن کړی دی، پرون یې کړی دی او هغه سره خپل اسباب دي، وجوهات دي. نو باید چې هغې ته پام ګرځول، هغې ته اهمیت ورکول. او بیا پاکستان په بیانیه کې دا ویلي دي چې دوی د ګامونه واخلي امنیتي، او بیا دغه مداخله چې پاکستان دا وکړي شوې ده، د هغې باره کې خو به ګامونه اخیستل پکار چې پاکستان مطمئن شي او سفارت د کونسلګری بیا پرانیزي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د کمیټې یو غړی شیرزاد وایي د کونسلګری د تړلو نه به عام خلک ډېر اغېزمن کیږي.
ځکه افغانان مریضان لري، افغانان مړي ژوندۍ لري. مخکې خو تقریبا بارډر کلاو خلک آزادانه تر مړي ژوندۍ لپاره، اوس خو دا زمونږ د مړي ژوندۍ نه هم لابودي ده. خامخا یو ځای کې خادي وي، بل ځای کې بل مشکل وي. نو دې لپاره تګ راته کې دا ټول ورڅ په ویزو باندې دي. نو دا باندې ویزو زیات اثرات چي دي دا په افغانانو باندې وي، خاص کر باغ افغانانو باندې وي چې کوم دلته په پاکستان کې مهاجر دي.
د افغان دولت او پاکستان لخوا د دې خبر تیارېدو پورې په دغه اړوند کوم رسمي خبرګون مخې ته نه دی راغلی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. 2015 003.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. خبرونه کې راپور درته وړاندې کوو چې شمالي وزیرستان کې یو بل تن په دفي ورژنو کې وژل شوی دی او دا په سلور میاشتو کې د دفي ورژنو دروستمه پیښه ده. په دې اړه نور تفصیلات د دیوا خبریال عدنان بټنی په یو راپور کې لري.
په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو ځل بیا یو تن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. په تیر شوي څلور میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه درویشتمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا هغه قبایلي ضلعه ده چې چیرمې د افغان پولیس سره لګېدلې دي او په کال 2014 کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات هم ترسره شوي. شمالي وزیرستان په تیر شوي وختونو کې د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د افغان طالبانو حقاني شبکې او د القاعده خارجي جنگیالی خوندی مرکز شمارلی کې دی. د شمالي وزیرستان انتظامیه منی چې تیر شپه د میرالی تحصیل په موسکی علاقه کې نامعلومه کسانو عتیق الرحمن نومیتن په ډزو سره وژلې دی. د چارواکو په خبره د پیښې مقدمه درج کړې شوې ده، خو د وژل شوي تن کورنۍ په پیښه څوک تورن کړی نه دی او ویلې نه د چا سره کومه شخصي دښمنۍ لرله. د دې پیښې ذمواري تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو په تیر شوي زیاتره هدفي وژنو ذمواري د وسلوالو اتحاد المجاهدین وسلوالو ډلې پر خپل اخستې ده. د یوتف وزیرستان په نوم د شمالي وزیرستان ځوانانو سازمان مشر نور اسلام داوړ وای په سیمه کې هدفي وژنې رامنځته کیږي او د دوی سره د احتجاج نه پرته بل لار نشته چې تپوسی وکړي او دغه پیښو مخه ونیول شي. دی وسره په خبرو کې نوموړي وویل په سیمه کې په څلور میاشتو موده کې د هدفي وژنو درویشتمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. هغه وویل اول به په سیمه کې د شپې هدفي وژنې ترسره کړي او اوس پرانا ورځ خلک وژل کیږي. نور اسلام داوړ زیاته کړه دوی په تیر شوي روژه کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناستا کړې وه او انتظامیه ورته بیا په لیکلي بڼه باور ورکړی و چې دغه ډول پیښو د مخنیوي دپاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي، خو زیاتوي بیا هم دغه پیښې په شمالي وزیرستان کې دوام لري.
عوام ټارګټ کلینګ نه ډېر سخت تکلیف دي او د عوام ژوند بالکل غضب نه جوړ شوی ده، ځکه چې مور په بچی پرې ډرېږي او خور په ورور پرې ډرېږي کنه او پلار په زوی پرې ډرېږي. دلته کې په وزیرستان سے بالکل خالق دماغی اپسیٹ شو لے دی خبریں نہ کنا سعودی شوی دی خالق، خاص کر جنرل باجوا صاحب و عمران خان وزیر اعظم دا نن صاحب و عوام دا مطمئن کو 23 تقریبا پلس ٹارگٹ کلنگ شوی دی. پا اول سار سے خدا خبر وا کہ لکا دی و پپٹو مخورت لل اس پی ور اتل پکور کے با وستل اوس خو زنا ٹارگٹ کلنگ دا ور دے پ لگ بجیا شوی دے تسالور بجے مزدیگر پ درے بجے پدیا بندے ہم کے
د سیمیوبل مخور مشر شدی شمالی وزیرستان کډوالو مشری هم په غاړه ده. ملک غلام وزیر وای حکومت ورسره په شمالي وزیرستان کې د امنیت ژمنه کړې خو امنیت نه دی پر ځای کړی شوی. خلک په سیمه کې په خطرو کې ژوند تیروي.
مقصد دا ویلی چې تاسو وزیرستان ټول وزیرستان کې دی، ځکه دا امن ویلی په وزیرستان کې چې تاسو چې کلا وزیرستان ته امن وي ته نن د وزیرستان حالات وګوره. په وزیرستان کې ورزونه مړی کیږي می دا غوړي چې می دا د تور واسه دی می خو نه را تکات ختم دی او تو می دا آی ڈی پیز غلی اور دے دے آمن دے پورا دے دہشت گردی سے بدا لگا کے دہشت گردوں دی می رکھے تو پورا سلویر کو لاوٹ ول جمی دا لگا کے داخل کری دو اور ہن وزیرستان آمن آ پول حال حالات دا سے ٹھیک مت اپنا نظر نہ لگری می او پچار دو جمی دا دے ریاست دے حکومت دا پچار دو جمی سا آمن رکو او د امن ذمہ وارم دی دی
د پښتون ځوانانو راپورته شي. پاسن پښتون ژغورنې غورځنګ هم په وزیرستان کې د نورو غشت ترڅنګ یو غشت ده هم کوي چې په علاقه کې د هدفي وژنو روانه لړۍ دی ودرولې شي. باید وویل شي چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو په ضد ضرب عذاب نوې پوځي عملیات ترسره شوي او حکومتي چارواکي د عملیاتو پر مهال شمالي وزیرستان د وسلوالو د قبضې څخه خلاصېدو دا ولري. د چارواکو په خبره په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال امنیت پر ځای کول ورسته د عملیاتو له عمله به کور شوی نږدې 90% نه زیات سیمایز خلک بیرته په خپل علاقو کې پځه کړی دي. دا د هم یادوي چې په سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا درې ورځې وړاندې په جنوبي وزیرستان مرکز وانه کې د وزیرستان مشرانو سره یوې جرګې ته حال تیرولو پر مهال ویلي د شمالي وزیرستان ځتره سیمه کې امنیت ټینګړې شوې دي، خو هغه ویلي غلیم قوتونو خپل نظر سیمه کې ترلاسه شوی او بریالیتونو ته نیولې و، خو باید د سیمه خلک وزیرستان کې رامنځته شوی امن او ثبات له غلیمانو خوندي وساتي. عدنان بیٹنی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو دی او زو نړۍ د موسمي بدلون ډېر اغېزمند شوی دی او بیلابیل ملکونه په مختلف درجو سره د دین اغېزمن شوی دی. پاکستان د هغه اولنو لسو هېوادونو نه دی چې په اووم نمبر دی چې تر ټولو زیات نړیوالې تودوخې یا موسمي بدلون اغېزمن شوی دی. رپورټ په د سیمې د ډیپ ریډیو خبریال عرفان الله جان راکوي.
د موسمی بدلون یا کلایمیټ چینج اثرات په ګرد نړۍ پریوتی او پاکستان په ټاپ 10 یعنی په لومبی لس ملکونو کې په ووم نمبر دی او د دغه موسمی بدلون نه د پاکستان قبالی ضلع هم بشن دی پاتې شوی. په وخت د بارانونو او واورې نه ورېدو له وجې په یاد شو ضلعو کې د اوبو سطح نور هم لاندې روانه ده. په قبالی ضلعو کې د اوبو د کمی له وجې فصلونه او باغونه په وچېدو دي او په دغه یاد شو سیمو کې زراعت او ځنګلاتو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د باجوړ ضلع یو ځای ذمېدار ګل سبحان ډیوه راډیو ته ویلي دي په سیمه کې د اوبو کمی د دوی کر کروندې ته لوی زیان رسولی دی. دی وایي
موسمي بدلون چې کوم دی دی موږ ته ډېر زیات نقصان راورسوه. بې وخته بارانونه زموږ فصلونه تباه کړل او دغسې د اوبو ستم لاندې روانه ده. نو زموږ چې کومې ذمېداري دي یا کوم تاسو څنګه چې وکتل دا زموږ د شلتارانو باغ ډېر زیات خراب شو. دې لپاره خو بجلی نشته دی نه او کومې سولر سیستم چې موږ لګو نو د هغه کار دا نه کوي چې دا د اوبو سطح لاندې روانه ده. یږي زه به دا ووایم چې د موسمي بدلون موږ ذمېدارو ته ډېرې ستونزې مخې ته راوستلې. خراب شولی او د دې سره سره زمونږ پښتونه به وخت بارانونه کې تاسو څنګه چې وکړل دا باغ دی نو موږ ذمہ دار ډیر نقصان ورسو جی.
د باجوړ د ځنګلاتو د محکمې مشر یا ډی اف او حیات علی خان ډی وراډیو ته ویل دي چې دوی تیر کال په ګردو قبالی زلو کې څلوېخ لکه ونی بوټي لګولی خو په هغه کې زیاتره بوټي د موسمي بدلون لوجه خراب شوې دي. دی ویل
روز کال منګه ته پټول فاټا کې تقریبا 40 لاکھ بوټي نال کړو چې په هغه کې کم از کم منګ سره 10% نه والا 20% فیلور راغلی او دا یو وجوهات هم د کلایمیټ چینج دی چې ډیره زیات خشکی راشي او دا ډیر زیات خشکی د وجینه بیا پلانټیشن کې منګ ته فیلور راشي. دا غي سره سره چونکی اسیم هاټ نس زیات شوی دی ګرمای زیات شوی دی واټر ټیبل خطر تللی دی د دغه وجینه هم زمنګ بوټي چونکی ډیر نازک بوټي منګ نال کړی هغه باندې اثر راشي او فیلور راشي.
د ځنګلاتو محکمه ک یو خو د موسمي بدلون د خطراتونه پریشان ده نو بل خو د پشکال د بارانونه خوشبینه هم ده. په دې اړه د باجوړ ضلع ډیپو حیات علی خان زیاته کړه
مونسون رین سی دی دا به د فاټا ته نه راتللو دا به د پېښور پورې مردان پورې راتلل او بیا به دې سټاپیج کېدلو. د لاسټ 15 کال نه یو د لسو کال نه د مونسون یعنی د پشکال کم بارانونه چې دي دا اوس باجوړ ممن او سهاده پورې خیبر ته پینیټریټ کیږي نه نوځي او دا غي زموږ په پلانټیشنز باندې ډیر خاص راتي. نو د دغه وجه نه چې موږ نن سبا د سپرینګ پلانټیشن کوو دا غي په نسبت زموږ چې مونسون پلانټیشن وکړو نو د دې بارانونو د وجه نه دا غي پلانټیشن زموږ زیات کامیابی.
په ګردو قبالی ضلعو کې د قدرتي ګیس نشوالي له وجې ځای خلک د لرګو په استعمالولو مجبور دي او هم دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې د ځنګلاتو غیر قانوني کټای کیږي او د ځنګلاتو ماهرین وایي چې د پاکستان په قبالی ضلعو کې ډېر کم ځنګلونه دي چې دغه کټای ودرېدل لپاره د کوټولو ګامونو پورته کېدو ضرورت دی چې دغه سره د موسمي بدلون خطرات کمې دي. شي عرفان الله جان وایس اپ امریکا ډیو رادیو او ټي وي باجول.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو ساته خبری خبرونه لی دوام لري. د خبرونو لنډیز یو را بیا درته وړاندې کوو. خاول غوښتي سر ټکو ته
پاکستان وای د افغانستان ننګرهار ولایت والی د لاسوهنې له عمله په دغه ولایت کې خپل قونسلګری تړلې ده. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات دغه تورونه رد کړي دي.
شمالی وزیرستان کې یو بل تن په دفي وژنو کې وژل شوی دی. په څلورو میاشتو کې د دفي وژنو دا درويستمه پېښه ده.
جنرل باجوا صاحب او عمران خان وزیر اعظم دا نن سبا او عوام دا مطمئن کو 23 تقریبا پلس ټارګټ کیلینګ شوی دی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په 14 اکتوبر کېدونکو د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو په خلشو سوکو بیا انتخاباتو کې به په بهر ملکونو کې ژوند کوونکي پاکستانیان د انټرنیټ د لارې برخه اخلي.
ورځ چې کوم ورځ باندې الیکشن دی، مطلب 14 اکتوبر په دې باندې د سهار 8 بجې نواخلې تر ماښام 5 بجې پورې به دی. په دې دوران کې په دې موږ سره د آنلاین سیستم باندې استعمال کې د خپل ووټ.
اوس د خبرونو تفصيلات.
پاکستان وای د افغانستان ننګرهار ولایت والی د لاسوهنې له عمله په دغه ولایت کې خپل قونسلګری تړلې ده. کابل کې د پاکستان سفارتخانه په یو بیان کې تور لګولې ده چې د ننګرهار والی د قونسلګری په چارو کې لاسوهنې کوي، ځکه یې د جلال آباد قونسلګری تړلو فیصله کړې ده. اخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات تور لګولې ده چې د قونسلګری مخې ته به خلکو نه د پاکستان ویزې لګولو په سر بډر شوتونه اخیستل کېدل، خو نوموړي د دې کوم ثبوتونه نه دي ورکړي.
په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو بل تن د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. په څلورو میاشتو کې د هدفي وژنو دا دروستمه پېښه ده. چارواکو په وینا د پېښې مقدمه درج کړل شوې ده، خو د وژل شوی تن کورنۍ په پېښه کې څوک نه دي تورن کړي او ویلي دي چې د چا سره کومه شخصي دښمني هم نه درلوده. پښتون ژغورني غورځنګ هم په وزیرستان کې د نورو غوښتنو ترڅنګ یو غوښتنه دا هم کوي چې په علاقه کې د هدفي وژنو روانه لړۍ دي ودرول شي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په 14 اکتوبر کې دونکو د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو په خالصو سوکو بیا انتخاباتو کې به په بهر ملکونو کې ژوند کوونکي پاکستانیان د انټرنیټ تلاري رای ورکول شي. د انتخاباتو کمیشن بیان ندیم قاسم ویلي په بهر ملکونو کې پاکستانیان د اگست 1 نیټې نه د ستمبر 15 نیټې پورې په ضمني انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره ځان رجستر کولی شي.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل شزینه قاضي جسټس سید طاهر صفدر د بلوچستان ستري محکمې یا د های کورټ مشر قاضي جوړ شوی دی. د جسټس طاهر صفدر نن د خالی شنبه په ورځ د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزي د گورنر په ماڼۍ کې په یو دستوره کې سوګن واخستو. هغه لومړی شزینه قاضي و چې په بلوچستان صوبه کې د سیول جج په څوکۍ ناست و او نن د ستري محکمې مشر قاضي شو. سید طاهر صفدر د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف پزات غداری د کدزیه پوردنه کی د درې کسیز قاضیانو ډلی غړی هم و.
امریکای اولس نن د پایتخت واشنگتن ڈی سی په نېشنل کتیډرل چرچ کې د اریزونا سېنټر جان مکین ته د جنازې پر رسوماتو کې د عقیدت پرزمنې وړاندې کوي چې پکې دوه پخوانی صدران جار ډبلیو بوش او براک اوباما د نوموړي په یاد کې ویناوي کوي. د ویتنام جنګیرو د کال 2013 صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار جان مکین په یاد کې روانه د سوره کې د نوموړي په زرګونو خپلوان، دوستان، پخوانی صدران، د کانګرس غړي او امریکایي چارواکي برخه اخلي.
امریکا د فلسطین د کډوالو لپاره ادارې یو ان آر ډبلیو ای ته مالی مرستې ځنډولې. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ په فلسطین کې د کډوالو د فلاح او بهبود لپاره کارکوونکي ادارې یو ان آر ډبلیو ای ته د لسیزو راهیسې ورکول سوي مرستې ځنډولې او وایي چې په دې اداره د اعتبار وړ نه ده. د ادارې ویاند دا نیوکې رد کړې دي او وایي چې نړیوال بینک د یادې ادارې تر انتظام لاندې سکولونه، د سیاحت سنټرې او بیړنی حالات لپاره پروګرامونه ښه ګرځولي. ملګرو ملتونو د غزه په پټۍ، اردن، شام، لیبیا کې میشت فلسطینانو ته د صحت، تعلیم او د ژوند اسانتیاوي رسولې. اداره وایي چې تر 50 لک زیات فلسطینی کډوالو ته مرستې ورکولې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. په پاکستان کې به د ستمبر په څلورمه نیټه باندې صدارتي انتخابونه کیږي چې پکې به د قومي اسمبلی، سینټ او د څلورو واړو صوبایي اسمبلیو شپږ سوه او اته شپېته امیدواران برخه اخلي. که څه هم په دې کې د پیپلز ګوند امیدوار هم ولاړ دی او مولانا فضل الرحمان چې د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر دی هغه هم ولاړ دی، خو د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافونو له کبله زیات امکان څرګندېږي چې د تحریک انصاف امیدوار عارف الوی دغه مقابله وګټي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان
د میاشت څلورمې نیټې کېدونکې د صدر انتخاب کې به د پاکستان شپږ سوه اته شپېته پارلماني غړي د خپل ووټ استعمال کوي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند صدارتي کاندید اعتزاز احسن وای هڅه کوي چې د متحد اپوزیشن لخوا مولانا فضل الرحمان د صدر کاندید په توګه د منډې نه پشا شي. د پاکستان پیپلز ګوند صدارتي کاندید اعتزاز احسن نن بلوچستان نیشنل ګوند مشر اختر مینګل سره ملاقات کړی دی او دوی نه صدارتي انتخاب کې د مرستو غوښتنه کړې ده. وروستو میډیا سره خبرو په وخت سردار اختر مینګل ویلي دي د پیپلز ګوند صدر کاندید حمایت لپاره به د دوی ګوند مرکزي کمیټي فیصله کوي.
هم ان کی خواهشات کو اپنی پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ہم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے سینئر دوستوں کی اس کے سامنے رکھیں گے اور یہ کوشش ہوگی کہ ایک مثبت اور اچھا فیصلہ کیا جائے.
سردار اختر مینگل وی دا گون مرکزی کمیٹی بدا فیصلہ کوی او تم دا دا کمیٹی فیصلہ با مثبت وی. اعتزاز احسن ویلی دی حسے کوی چې د متحد اپوزیشن لخوا صدارتی کاندید مولانا فضل الرحمن دا انتخابی منڈے نا پا شاشی.
سردار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی اس پہ حتمی فیصلہ کرے گی جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب اور واحد رستہ ہے ان کی جماعت کے لیے کسی بھی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے.
دوی وی د بلوچستان نیشنل ګوند لخوا د دوی د حمایت فیصله مرکزی کمیټې ته سپارل یو صحیح فیصله ده. د پاکستان پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم تم سرګند کړی ده چې مولانا فضل الرحمن به د دوی کاندید مقابله کې خپل کاغذونه واپس واخلي. څلورم ستمبر کې دونکو صدارت انتخاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف کاندید عارف الوی دی او د مخالفو ګوندونو اتحاد لخوا مولانا فضل الرحمن کاندید دی. مخالفو ګوندونو اتحاد نه پیپلز ګوند ځان بیل کړی دی او خپل کاندید یې اعتزاز احسن ټاکلی دی. پاکستان کې صدر انتخاب لپاره قومي اسمبلی، سینټ او څلور وڼو صوبایي اسمبلیو غړي به د ووټ استعمال کوي. دې وخت قومي اسمبلی درې سوه درېشت غړو کې یو سل شپږ اویا د پاکستان تحریک انصاف او د دې اتحادیانو دي. د مخالفو ګوندونو غړو شمیره یو سل پنځوس ده او څلور آزاد غړي دي. سینټ کې اته شپېته غړي د مخالفو ګوندونو دي، پنځه ویشت د تحریک انصاف او یولس آزاد دي. خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف اته څلوېښت، د مخالفو ګوندونو اتلس او درې آزاد غړي دي. بلوچستان کې یو څلوېښت د تحریک انصاف او د دې اتحادیانو او شپاړس د مخالفو ګوندونو دي. سن صوبہ کے دا پاکستان پیپلز گن اتھا درشت او تحریک انصاف درے ووٹونے دی. دے شمیرو ترمخا پاکستان تحریک انصاف سرا صدر انتخاب دا پارا دا ووٹون شمیرا درے سوا شپک سلویخت او مخالف گندون سرا دا ووٹون شمیرا درے سوا شل دا.
دا دا وی او اے دیواغ پاروانا دا. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوٹر در سراوی نو وی او اے دیواغ پا انترنت هم کتلے او اوریدلے شی. پتہ یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خپرونه لري دوام لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په 14 اکتوبر به کېدونکو قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی په خالصو وسوکیو باندې به انتخابات کیږي او دا ځل به د بهر هیوادونو کې میشت پاکستانان هم کوي سي چې برای ورکی او په دې انتخاباتو کې د آنلاین یا د انټرنیټ د لاري برخه واخلي. په دې اړه تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریاله رابیا پیر په یو راپور کې لري.
په 14 اکتوبر کېدونکو زمینی ټاکنو کې د ووټ استعمالولو دپاره په لومړي ځل په بهرني هیوادونو کې اوسېدونکو پاکستانیانو د رجسټریشن عمل د نن څخه شروع کړی سوی دی. د دغه رجسټریشن عمل به د رواني میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام لري. د الیکشن کمیشن د جاري سوي بیان تر مخه د ووټ استعمالولو دپاره به په بهرني هیوادونو کې اوسېدونکو هغه ووټرس چې نومونه یې د وړاندې څخه انتخابي فهرستونو کې موجود وي خپل ووټونه درج کولی سي. بهرني اوسېدونکي پاکستانیان به خپل نوم د الیکشن کمیشن لاړه جوړ کړی سوی ویب سایټ www.overseasvoting.gov.pk باندې رجسټر کولی سي. د ځان رجسټر کولو دپاره به شناختي کارډ یا نایکوب کارډ، ریډیبل پاسپورټ او ایمیل پته ضروري وي. اوورسیز پاکستانیانو ته ځان رجسټر کولو وروسته به الیکشن کمیشن لاړه پر ایمیل یو کوپن کوډ لیږل کی چې په ذریعه به د اکتوبر په 14 نیټه دوی دغه نظام ته ننوتلی سي. او هم په دغه ورځ به د پاکستاني وخت تر مخه سهار د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې آنلاین خپل ووټ اچولی سي. د الیکشن کمیشن یو مشر ندیم قاسم مطبوعات سره خبرې کې په دې اړه وایي،
ان کانسټیچوئنسیز کې اندر جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں 733,000 ووٹر ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اردو میں اور آسان فہم طریقے سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو آن لائن رجسٹر کروانا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اس میں رجسٹر کر سکیں.
بہرحال حلقو کی چیزیں نے ٹاکنے کی جی دا بہرنی اوسیدوں کے پاکستانی نشمیرہ ولکھا دو دیش سردم او دا نظام دا عام کستہ پارا آسان کول دا پارا پا انگریزی او اردو دوڑ جب کی موجود دی. الیکشن کمیشن دا نوی نظام د نادره په مرسته په داسې حال کې شروع کړی چې مخالف ګوندونه د جولای په 15 نیټه کېدونکو په ټاکنو کې د درغلي تورونو په سر اوس هم احتجاج کوي او د انتخاباتو لپاره معرفي کېدونکو آر ټي ایس نظام په خرابېدو سختي نیوکې کېږي. تیره ورځ د حکومتي پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی انتخابي نتیجو کې د ځنډ ذمہ نادره ګرځولې وه او ویلې وه چې نتیجې زر ترلاسه کولو دپاره آر ٹی ایس نظام پاکستان ادرول سوی وو او پکار دی چې په دې اړه دی پلټنی وکړي سي. د اکتوبر په 14 نیټه به د قومي اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلی پر 16 حلقو ټاکنې کیږي. دغه حلقې د اسمبلی د غړو د یو څخه زیات چوکۍ د ګټلو او د څو کاندیدانو د مرګ له وجې خالي سوي وي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا وایس آف امریکا ریډیو دی او اوس هم په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د ووټ اچولو په طریقه باندې د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن آف پاکستان د خیبر پختونخوا بیان سهیل خان سره خبرې اترې کړې دي. زمونږ په سیمه کې خبریال احسان محمد خان د دونو محمد سهیل دی دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل جتنا کو تھا تو پتہ رہا کلا سپریم کورٹ آف پاکستان دا اغی حکم مطابق اغی ہدایات مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان باہر ملک کے زمین سے روڑ دی پاکستانیان سمر خلق ان تکی پا دکھی گی اغی دا آن لائن ووٹنگ سسٹم یو دا جی نظام چی پاگی بانی پا انٹرنیٹ پا ذریعہ بانی ووٹ با دی پاکستانیان اچھی او دا تجرباتی بنیاد باندی بدی جنلا جی رقم ضمنی انتخابات کے دن کے دی نو اگر کے بڑے دخل ووٹ استعمال کی
سما دا سویل سے در تو ہے چے دغه آن لائن چے د رائے ور کول کوم حق تے په بهر هی ودنو کې ناس چې کوم پاکستانیان دي څنګه به کول شي چې په دغه ټاکنو کې بیا برخه واخلي؟ آیا د دې لپاره کوم ویب پاڼه بیا لوم جوړ کړي ک س لاري باغی بیا برخه غیسته شي؟
الیکشن کمیشن آف پاکستان نادرا سرا پتاون باندھے گا سسٹم انٹرنیٹ پر ذریعہ باندھے جو کرے چې هغه کې با پاکستانیان چې سمره هم دي په بهر ملکونو کې هغه په پاسپورت په ذریعہ باندې او چې لکه د مخکې نه هغه زمونږ په دې ووټر لیست کې هغه درج دي لکه د هغه مخکې نه درج دي او هغه په دې ووټر لیست کې پاکستان کې او دې دا سیستم چې کوم دغه د الیکټورل رولز کې زمونږ د ریلی ملګر په دې باندې آلریډي موجود دي نو د نادرا مونږ سره دا یو آنلاین سیستم چې جوړ کړ چې په هغه کې به دا دوی به لاړ شي په آنلاین ووټنګ سیستم ته او هغه کې به دوی ته یو پین کوډ ملاو شي پین کوډ به دوی کولاو کړي او په هغه باندې به دا خپل چې کوم د ووټ هغه متعلقه حلقه ده هغه حلقه به وي او په حلقه باندې به دوی ته بیا هغې نه بعد یعنی یو قسم آنلاین پیپر ملاو شي دغه په ذریعه هغې کې چې څومره د هغې کوم کینډیډیټ به دوی اچول غواړي نو هغه پین کوډ به دوی به پین کوډ به دوی ته ملاو شي بیا به دوی ته د دې نه بعد چې کوم هدایات دي هغه به هم په دې کې را شي د هغې مطابق به دوی د خپلې حلقې هغه خپله حلقه به ولیکي او حلقې کې به دوی ته د خپل امیدوارانو هغه نمونه را شي نو آنلاین یو بیلټ پیپر به دوی ته ملاو شي بیا به دوی د خپل امیدوار په نوم باندې دوی کلیک کړي او دا هغې نه بعد به دوی کنفرم یو بټن د هغه به دباو کړي نو په دې طریقه باندې به دوی ووټ په دغه ورځ چې کومه ورځ باندې دا الیکشن دی مطلب په 14 اکتوبر په دې باندې د سهار 8 بجې نه واخلې تر ماښام 5 بجې پورې به دوی په دې دوران کې په دې مونږ سره د آنلاین سیستم باندې استعمال کړي د خپل ووټ.
سمه ده، خو دا راته ووایه چې دغه جدید د رای کوم حق دی چې په بهر هیوادونو کې ناس پاکستانیانو ته ورکول کیږي، آیا په دې ټاکنو کې د دې شمیره به سرنګي کیږي او دې کې به دا بیا حسابیږي دغه چې کوم ټاکنې دي په دې کې به دغه رای چې چاته ورکړل شي دا به هم شمارل کیږي؟
پکې دا چې دا ووټ چې کوم دی دوی دا چې کوم مدران پاکستانیان بیرون ملک او په کومو حلقو کې چې الیکشن روان دی دوی ته دا هدایات ورکړل شوي دي تاسو به د روانې میاشتې یعنی روانه چې ده کومه د ستمبر 9 میاشته د دې 15 تاریخ پورې به تاسو خپل کنفرمیشن وکړي یعنی اگر رجسٹریشن به وکړي دوباره چې د خپل ووټ تصدیق چې تاسو موږ در په دې ووټ کې دلته موجود دی ووټر لیست کې یو دغه خبر دا چې تاسو څنګه خبر وکړي چې دا به شمار کیږي نه دي دا به شمار کیږي نه دی ووټ نه نتایج باندې به د دې څه اثر نه راځي البته دا څنګه دا یو تجرباتي تور باندې عمل دی او دا یو نوی سیستم دی یو نوی مطلب قدم دی الیکشن کمیشن اف پاکستان نو دا چې کله دی باندې فائنلی یو رپورٹ ملاو شي اگر رپورٹ با پارلیمانی کمیټه ته یعنی فیڈرل گورنمنٹ ته بلاو شي په دې پارلیمانی کمیټه ته ورکی پارلیمانی کمیټه به دې باندې بحث وکړي او پارلیمنٹ کې به بیا باقاعده چې چیرې دا د دې چې کوم غیر ریزلټ یا څه ریکمنډیشن دی هغه قابل عمل سمره دی یا دنه سکی دي نو هغه فائنل ډیسیژن به بیا فردر هغه کې چې آیا په راتلونکي الیکشن کې یعنی 2023 کې الیکشن روان دي لکه بل کا بیا کې خیری چې هغه کې دا مونږه فائنل مطلب مستقل تور باندې دا سیستم رایش کو کړه سمه ده. هغه نو سره دې په نتایج باندې چې هغه هغه به کته شي سمه ده. فلحال په دې نتیجو باندې بر دې اثر نه ویستي. شکر دی
اجازه. احسان محمد خان ویو اے ڈیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکې دوه پخوانی صدرانو جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما ترڅنګ یو شمېر امریکایي چارواکو د اریزونا ریاست سره تعلق لرونکي په حق رسیدلي سینیټر جان مکین ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې دي. څو شپې وړاندې پخوانی صدر باراک اوباما وویل جان مکین سره په یو شمېر تګلارو باندې اختلافونه، خو جان مکین د یو اصولو انسان وو او هغه خپل اختلافات کله هم د ملک د ګټو د پاسه ندی راوړي او ویلي دي د ملک د ګټو او د فائدې لپاره هر وخت اواز پورته کړو. د نوموړي د دغه دستوري او د خدمات په حق باندې نور حالت اوس زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دا وخت د امریکا د ریپبلیکن پارټي سینیټر او د ویتنام په جنگ کې زنګیدلې پخوانی پوزي او د پخوانی د صدارتي کاندید جان میکین د جنازې مراسم د په واشنگټن ډي سي کې د نېشنل کتهډرل کې دا وخت روان دي. د هغه مړې د کتهډرل ترولل شوی ملمانو کم چې جنازې لپاره راغلي دي هغه کې د امریکا پخوانی صدران یعنی جارج ډبلیو بوش او دغه شانتي باراک اوباما. جارج ډبلیو بوش د ریپبلیکن پارټي سره تعلق ساتي او باراک اوباما د ډیموکرات ګوند سره تعلق ساتي. دغه دواړه صدران راغلي او د هغه صدران دي کم چې جان میکین د خپل جنازې په وخت د چکم اغه روان دي وصیت کړو چې زما جنازې په وخت په څوک وینا کوي. دغه دواړو صدران نمونه پکې اغستي. د دې سره سم جان میکین په خپل اخیرو ویناګانو کې دا هم ویلي چې د امریکای موجوده صدر ډان ټرمپ د جنازې لنور ورزینو هم دغه وجه ده چې دا وخت د امریکا مرستیال سره جو بایدن به هم په دې جنازه کې برخه اخلي او وینا به کوي. دغه شانتي ډانلډ ټرمپ درې استازي هم ټاکلي دي چې هغه به راځي د ریپبلیکن ګوند یا د ټرمپ ته تنظیمي د نمائندګۍ لپاره یا د هغه
مایک پنس
یا دو بالکل مایک پنس په دغه کې برخه اخلي او وینا به کوي. خو ډانلډ ټرمپ هغه یاد کړو چې زما جنازې لدی ناراضي. دغه وینا روان جان میکین چې د تیر خالی پر وز په حق رسیدلو دا په دغه لړ کې د هغه د مړینې وروسته یو شمېر دستوري شوی دي. امریکایان ډیر زیات د هغه په مرګ باندې خپه دي. د تیر ورځ یعنی د جمعې پر ورځ هم یو دستور په واشنگټن ډي سي کې شوی و. په دغه دستور کې هم د جان میکین میرمن سنډي میکین دغه شانتي د هغه و بچو او د نوموړي مور د چا عمر چې یو سل او شپږ کاله دی هغه پکې برخه اغستې و. د دې ترڅنګ په سلګونو د کانګرس غړو په دغه دستور کې برخه اغستې و. نن د دوی د جنازې مراسم په دلته کې په واشنگټن ډي سي کې نېشنل کتهډرل کې روان دي. دا وخت د هغه مړ وړل شوی او په کم لرګي په باکس کې چې هغه خوده شوی او هغه ته د مرستې لپاره کم لاندې پلیټ فارم یا ستنې خوده شوی دي. دا هغه ستنې دي چې کم په لومبي ځل په 1915 کې استعمال شوی د وجلې شوی صدر پرزیدنت یا صدر ابراهیم لینکن لپاره په اول ځل دغه ستنې استعمال شوی. نو په نن باور ته صدر باراک اوباما هم وینا کوي دغه شانتي ورپسې بیا جارج ډبلیو بوش په وینا کوي. د دې صددین علاوه په دغه کې سینیټر لینزی ګراهم پخوانی سیکرټری اف سٹیټ یعنی د خارجه وزیر چې کوم هغه هنری کیسنجر هغه به هم په دغه جنازه کې موجود وي. هنری کیسنجر هغه خارجه وزیر دی چې صدر ریچارډ ریکسن ته د ویتنام د جنگ په اړه باندې مشورې ورکړې وي. نو د ویتنام جنگ خبره چې کله راځین د جان میکین نوم هم په دغه جنگ سره تړل ځکه چې د ویتنام جنگ کې د جان میکین هم جنگیدل او دی یو جنگی قیدی پاتې شوی او په کم باندې چې پین نیم کال دوی پکیټ کې پاتې شوی. دا غیر رستو بیا دوی راخلاص شو. خود د چې کوم حوصله په دبان چې کوم تشدد شوی په دغه جنگ کې دغه د حوصله او د تشدد په دبان چې کوم شو کوم زغم چې د کړو دا غیر په مطبوعاتو کې دغه شانتي امریکایي ولس امریکایي چارواکي ډیره استاینه کوي. هم د دې سره سم کو کتلی شي په صدر ډانلډ ټرمپ باندې هم چې کوم نیو کې تیر اتره وانه وي چې صدر ډانلډ ټرمپ خو په جان میکین په مړینه باندې د غم رازه اظهار وکړ. خو د هغه چې کوم قرباني دي یعنی د امریکایي ولس په لپاره او بیا په خصوصي توګه په جنگ کې ناغې ستاینه نه وکړي. بیا وروسته د وایټ هاوس لخوا یو بیان هم جاری کړل شو په کمی کې چې بیا دغه خبرو ستاینه وشوله. دا جنازه روانه ده چې وروسته متوسطه سباله به جان میکین په د امریکا په مریلند ریاست په ناپولس ښار کې خورو ته سپارل کیږي او نن دلته په واشنگټن ډي سي کې جنازه کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
و
وایس اف امریکا دی ودا یو ستا خبری خبرونه لیدا وام لري د پاکستان په تاریخ کې په لومړی وار شوزینا قاضي جسټس سیده طاهره سفتر د بلوچستان د ستري محکمې یا های کورټ مشر قاضي جوړ سوی ده. په دې اړه نور تفصیلات تاسو د کوټې څخه د دیوا خبریال حمید سمسور په یو راپور کې وړاندې کوي.
یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے مروجہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گی.
قاضی طاہرہ صفدر د بلوچستان د عالی محکمې د لومړی قاضی په توګه نن لوړه وکړه. د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ښځینه قاضی ده چې ټاکل کېږي. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي په کوټه کې د گورنر په کور کې له قاضی طاہرہ صفدر څخه لوړه واخیستله. طاہرہ صفدر د بلوچستان د عالی محکمې نونسمه قاضی کوزات چې په 1950 کې د اکتوبر پر 15 باندې په کوټه ښار کې د بشري حقوقو فعال غړی د وکیلانو د اتحادیې مهم مشر د امتیاز حسین باکری په کور کې زیږیدلې ده. دې لومړۍ زده کړې د کوټې د کنټونمنت بورډ پبلک سکول او بیا د ګورمنټ ګرز ډیګری کالج څخه د بی اے امتحان پاس کړی. له دې وروسته بیا د بلوچستان پوهنتون څخه د اردو ادبیاتو په درجه کې د ماستر ډیګری څخه فارغ شوه. په 1980 میلادي کال کې هغه د قانون سند هم ترلاسه کړی. په 1982 کې د اپریل پر 28 نیټه باندې په لومړي ځل باندې د سیول عدالت قاضي وګمارل شو. او بیا په 1988 کې د جون پر 29 باندې د سیول عدالت مشر قاضي وټاکل شو. په 1991 کې د فروری د میاشتې پر 28 باندې ایډیشنل سیشن جج قاضي جوړ شول. او د غرنګ په 1999 کې د مارچ پر لومړۍ نیټه باندې د ضلع او د سیشن عدالت د قاضي تر څوکۍ ورسېدله. قاضي طاهره صفدر د خواریکښو او د ملازم پیشه خلکو د عدالت د قاضي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا د پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف په ضد د غداري په قضیه کې د ځانګړي د درې کسیز ډلې غړې هم اوسېدلې ده. په 2001 کې د ستمبر پر 8 نیټه باندې د بلوچستان د عالی محکمې قاضي ټاکل شوی و چې په 2011 کې د مئی پر 11 باندې بیا دا د بلوچستان د عالی محکمې مستقل قاضي شوله. د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نور محمد مسکانزی متقاعد یا له ریټایرمنټ وروسته د بلوچستان د عالی محکمې قاضي کوزات وټاکل شوله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه سو شبو کې سر ترسیږي. خو چرته زیمو لګو شبو کې با یو ځل بیا تاسو ته د ورځې مهم خبرونه وړاندې کوو د 15 منټو پورې. او د هغې وروسته به تاسو د ټاپ 10 یا د سر لس سندرو پروګرام زمونږ د همکارانو وکیل خان او نایله محمد سره اورئ.